وجشوی احمد شیبری ما سلام علیکم دا سجیرډو د دې سات خبرونه د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وی په تیرو درو میاشتو کې لوو سره زیات کډوال تر خپل سیمو لښتول شوې دي د وزارت پرون پر خپل اکسپان لیکلی چې د دوی د ترانسپورت کمیټه لخوا په تیرو درو میاشتو کې 1315 کورنۍ چې 1118 کسان کیشي خپل اصلي مینو ته استول شوې دي دا کسان ل پاکستان څخه تر سنیدو وروسته له تورخم او سپین بولدک څخه د دوی تر سیمو لښتول شوي خو له ایرانه د اخراجیدونکو کډوالو په باب څه نه دي ویل شوي په سوریه کې د یوې افراطي ډلې هیئت تحریر شام مشر وی په سوریه او افغانستان کې ذهنیتونه متفاوت دي احمد شرع چې مستعار نوم یې ابو محمد الجولانی دی له بی بی سي سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دی نه غواړي دوی نه غواړي سوریه ته د افغانستان بڼه ورکړي هغه چې د بشار الاسد د نصاب تر ړنګېدو وروسته په سوریه کې برحاله واکمن ګڼل کېږي چې ویلي افغانستان یوه قبیلوي ټولنه ده خو په سوریه کې ذهنیتونه متفاوت دي او دوی د ښځو پر تعلیم باور لري پر افغانستان د واکمنو طالبانو اکثرو یې پر ټولنیزو شبکو د احمد شرع د بریا مبارکي ویلې ده خو د هغه پر وروستیو څرګندونو یې څه نه دي ویلي عبدالرحمن صحبت چې د رادیو افغانستان د ترکمنی خبرونو لومړنیو ویندویانو څخه وفات شو شاغلی صحبت د چهارشنبه پر د فاریاب په قرمقل ولسوالۍ کې ساور کړه چې د جنازې مراسم یې پرون تر سره شول عبدالرحمن صحبت په 1950 مریض کال کې د سیمه ییزو پروګرامونو له پیلېدو سره په رادیو افغانستان کې کار پیل کړ او د وطنداران جریدې مسؤول مدیر په توګه یې هم کار کړی دی د سپین مړی یو چارواکی وای چې پاکستان د لری واټن بالستیک توغندیو د پراختیا په حال کې دی چې د امریکا په شمول د جنوبی اسیا ورهاخوا ممکن اهداف په نقشه کړي جان فاینر د امریکا د ملي امنیت سلاکار مرستیال د پنشن بی پورس په واشنگتن کې وویل د پاکستان اقدامات د امریکا لپاره یو راپورته کیدونکی ګواښته د سپینې ماڼۍ دغه جګپوړي چارواکي یوه ورځ وروسته تر دې دا اندېښنې څرګندې کړې چې واشنګټن د پاکستان پر څلورو شرکتونو بندیز ولګاوه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه پاڼه کې په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې په پاکستان کې پر څلورو شرکتونو د بندیز پرېکړه د پاکستان د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له امله د رامنځته شوي ګواښ په رڼا کې شوې ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې بندیزونو په تړاو په خپره کړي بیان کې د واشنگټن پریکړه د تعصف وړ او مغرضانه بللې ده خو تر اوسه د شاغلی فاینر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې د سبا ورځې وروستۍ او درېمې 50 مسابقې ته پوره چمتووالی لري افغانستان وتوانید د کوربه هیواد زیمبابوې د کرکټ پرونی مسابقه د 222 منډو په توپیر وګټي لومړی 50 لوبه تیره سېشنبه د باران له کبله مساوي شوې وه د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته د سبانۍ مسابقې په اړه وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې خپل دویم لوبه کې زیمبابوې ته په ډېر ستر تفاوت ماتې ورکړه د روسي لوبي په ګټلو باندې به ان شاء الله افغان لوبډله وکول شي دغه سیریز هم په خپل نوم کړي
افغانستان تیروني وټوانید له زیمبابوې د شلو ورونو لوبلړۍ وګټي او کسبانی لوبه وګټي د 500 ورونو د لوبلړۍ ګټونکو به هم شي افغانستان له کوربه زیمبابوې سره دوی ټیسلو به هم لري چې لومړی به د راروان پنشن بی پورس او دویمه د جدي پر دیر لسمه وي
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
په دې خبرونه کې د سوریې افغانستان او پاکستان د وضعیت یو پرتله کوو په سوریه کې د دسمبر په 8مه د بشار الاسد رژیم سقوط شو د الاسد د کورنۍ نشتې نیمه پیړۍ واکمنۍ د نشتې دوونو په ترڅ کې نسکوره شوه تقریبا د افغانستان د جمهوری نظام په څیر چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه نسکوره کړ توپیر په دې کې دی چې په کابل کې طالبانو خپل حکومت جوړ کړ نورې پکې نه دي شریک کړي او په سوریه کې د بشار په ځای د هیئت تحریر شام البشیر ته د موقت ادارې واک سپارل شوی دی او د یاغیانو د همدې ډلې مشر محمد الجولانی په خپل واک پلاس کې نه دی اخیستی هیئت تحریر شام د خپل ګوند بیرغ چې یو مخ د افغان طالبانو د بیرغ په څیر دی د سوریې د ملي بیرغ څنګ ته ایښی دی الجولانی د امر بالمعروف پاړه ویل دي چې په خو مختصب ندن زمانه د پولیس پچیرو نو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پونوم د وی ادارې ته جوړیدو په لوي نه دي. دغه سیاستو واشنگتن هڅولای چې ممکن د حکومت پر رسمیت وپیژني. پاکستان بیا له سوریې سره له دې پلوه ورته دی چې په دغه هیواد کې هم د حکومت مخالفه وسلوالو جګړې چیزې کړې دي. رابشم بحث ته او له میلمنو به دغه ډول نور شبهتونه واورم او بیا به نتیجه واخلو چې دا درې سره هیوادونه د یو بل له پیښو څه زده کولی شي. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په یوټیوب کې وڅارئ، په فیسبوک کې وګورئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. رابشم د خپرونې میلمنو ته پخوانی افغان ډیپلوماټ چې په ماسکو کې ډیپلوماټ او غوث جان باز د سکایپ له لارې له کاناډا را سره دی او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار ګل ایاز را سره دی. شرفلی دواړه جان باز صاحب، کلمړی له تاسو واورو که چیرته تاریخ ته وګورو په 1930 کلونو کې چې په منځنی ختیځ کې کوم تحولات راغلي دي، هغه تقریبا په ټول منځنی ختیځ کې له سوریې نیولې تر یمن پورې خپل تاثیرات لرل. مثلا لکه د باس ګوند چې په یو هیواد کې وروسته البته بیا را وروسته حاکم شو، په بل کې حاکم شو، په بل کې هم. لیکن اوس ځینې کتونکي داسې نظر لري چې د سوریې پیښې ممکن حتی تر افغانستان او پاکستان پورې هم خپل تاثیرات وشیندي. ستاسو څه نظر دی؟
لیله شکل چې دغه چې یو وی کړلی نړۍ کې چې اوس مهال تر مخې یو هر ځای کې هر اپ په یو ترتیب نه په یو ترتیب یو بل باندې پاتې بیا مخصوصا تاسو کې مطلب لکه زموږ چې ډېر اوس ټکنې دی اوسیب پذیر دی خامخا به افغانستان باندې هم د اوسنۍ سوریې کومې پېښې چې روانې دي هغه به هم خپل تباعات لري په افغانستان. خو خبره دا ده چې د افغانستان پېښې کېدای شي هم تباعات ولري په سوریې منځني ختیځ په ټولیزه توګه، ځکه چې داسې چې ژوند ښیي او حوادث ښیي دا هېوادونه سره د دې چې سوریه د جغرافیې د نظره یو څه مونږ لري ده، ژبه متفاوته ده، خو تاریخي لکه د اسلام په دین دا هغه ارزښتونه دي، دا هغه پدیدې دي چې مونږ یو بل سره ډېر سره نږدې کوي. هماغه تاسو وویلې د عربو په نړۍ کې چې هغه پېښې وروسته د دغه استعمار یا کلونالیزم د دورې نه رامنځته شولې، په سوریه کې هم یو ورته جنبش رامنځته شو د باس په نوم چې هغه یو سوسیالیستي کمونیستي اړخ د باسا.
جان باس صاحب وباشه، زما مطلب دا و چې فرضاً پخوا چې په سوریه کې کوم تغییر راغلی ده، فرضاً په عراق تاثیر کړی ده، د عراق په کویت تاثیر درلود، په تقریبا هغه د عثماني امپراتوري وروسته دا ټول له یو بله متاثره شول. لیکن په اوس وخت کې د دوی تاثیرات څه دي؟ فرضاً فاطمیون په سوریه کې جنګېدل، د فرضاً چې په دې کې ځینې افغان شیعه هم د راپورونو له مخې هلته له هغوی سره یو ځای او په سوریه کې جنګېدل، او د پاکستان په برخه کې ویل کېږي چې زینبیون په سوریه کې جنګېدل. نو کله چې د یوه هېواد وسلوال په یو بل وطن کې جګړه کوي او بیا د یوه حکومت په ضد جګړه کوي او هغه حکومت نسکوره کېږي، نو دا تاثیرات بیرته دې خواته باید ژر خپاره نه شي؟
چې په سر کې ایران دی او کېدای شي چې د پاکستان، چې پاکستان یو انګلیسي او پروژې هېواد دی او د پردي شاته ډېرې لویې تاسپانه ډېرې طبي پروژې لري چې دا پیټ یې پاکدی هغه لاسوهنه ده په هند کې، هغه لاسوهنه ده په افغانستان. لیکن شک نشته چې دغسې ډلې ټاکلې زموږ د شتینه چې زینبیون چې په 2012 کال کې ایران هم د ایران دوی په پاکستان میشتو شیریا اتباعو کې پروجکت راشته وکړی دی، او البته دی په سوریه کې، په عراق کې، په نورو ځایو کې نورو مذهبونو په ضد جنګېدلې دي. د نور عمدتا د ایران د پروژو د ایران د نفوذ خپرولو دپاره جنګېدلې دي. دا خلک چې بېرته که راځي هغه فرمالته مړه شوي دي، په سوریه کې په عراق کې زخمیان شوي دي ټپیان شوي دي خو خبره دې کې ده چې دوی چې بېرته راځي مخصوصا زما هېوادکار ایدیولوژي او ذهنیت سره راځي او دا په خپل په وار زما خاوره خرابوي زما اجتماعي یا ټولنیزې اړیکې زما په وطن کې خرابوي نو په دې ترتیب د ایران د سپا پاسداران هغه ایدیولوژي پیږیده کې حاکمه ده اصلي هدف یې دغه موجودیت د منطقې دې شکل دی چې خپل نیابتي خپلې نیابتي ډلې نورو هېوادو ته لیږه هلته خپل نفوذ خپراوه په عین وخت کې
مننه ګلیاس د زینبینو په برخه کې په مشال راډیو کې تاسو کوم راپور درلود چې دوی بیرته راستانه شوي دي؟
نه داسې څه رپورټونه خو نشته. څنګه تاسو خو ذکر وکړو دا وسلوالې او دغه ډلې دي چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې او په سند کې او بیا په خاصه توګه مانی چې کوم ایران سره په پوله ده نو په دې باندې دلته ځینو بریدونو ذمواري چې دي کنه دغه ډلو خسته دي او ځینې وسلوالې په دې رستو کې په کراچۍ کې هم نیولي وو د پاکستان امنیتي ادارو. بل دویمه دا خبره چې د غوث صاحب څنګه خبره وکړله جان باز صاحب چې تغیرات خو هغه دي خو په پاکستان باندې د دې تغیراتو هغه داسې ډېر اثر ونه پرېوځي. هغه ځکه د پاکستان او د هغې هغه لږ بدل دی. څنګه جان باز صاحب ډېر ښه جغرافیایي توګه مانی و ورکړلو چې څنګه دا غزي جغرافیا د کلتور دی دغه دی اول ته که تاسو وګورئ نو څوارلس کاله کورنۍ جګړه تېره شوې ده نو هغه میکانیزم او د پاکستان که وګورئ نو هغه ډېر زیات په منځ کې
دلته ځینې شیان چې ځینې کتونکي وایي په دې برخه کې به له جانباز صاحب څخه هم واورو. جانباز صاحب ځینې کسان دا وایي چې د سوریې او د پاکستان شباهت دواړه اسلامي هېوادونه دي شیا دواړه لري سنیان هم لري په دواړو کې اکثریت سنیان دي په دواړو کې قومونه بیل بیل ژوند کوي یعنی داسې نه دي لکه په افغانستان کې. په افغانستان کې فرضاً په شمال کې هم پښتانه شته هم تاجک شته او حتی د افغانستان په جنوب کې هم تاجک شته پښتانه شته یو د ازاره او ځینې قومونه یو ځای سره ژوند کوي ځینې ازاره په مرکزي افغانستان کې او هغه بیا نورو کې متید دي. خو په پاکستان کې بلوچان تقریبا بیل وسی سندیان بیل ژوند کوي پنجابیان بیل ژوند کوي پښتانه بیل ژوند کوي په سوریه کې بیا ورته کوردان بیل دي په ترکمنان بیل ژوند کوي حتی علویان په دمشق کې متمرکز او مخکې د واک په وخت کې عربان بیل ژوند کوي یعنی داسې ټولنه سره هغه ده. ستاسو څه نظر دی دغه شباهتونه نشته پکې؟
پوښتنه واده ده ګورئ بیل شباهتونه پشته او زه به دغه د ستاسو خبرې قید البته یو تصحیح وکړم ستاسو په اجازه چې هزارگان په افغانستان کې د سې کمپکت ژوند نه لري. هزارگان په افغانستان کې د پښتنو په منځ کې
بله
د هغې په منځ کې دي یا په شپا کې خو هغه قوج په افغانستان کې کم هغه خو په کار سره هم په ځین دوه درې ولایتو کې په شمال د افغانستان سان کې د هغې هغه شتون داسې کمپکت دی یعنی نور قومونه پکې لږ لیدل کېږي. نور په شمال کې هغه شپه سوفر مایه پښتانه تاجکان نور قومونه یو ځای ژوند کوي او هغه چرک چې مثلا په پاکستان په سلطان باندې چېرته تضادونه په افغانستان کې هیڅ کله چوب نه درلو هیڅ کله په تاریخ کې فقط په نوین سیده کې ولسمشر یو څه پکې قانون نه و. اما نور په تاریخ د افغانستان کې پر پنځه جنګونه یې مذهبي جنګونه هیڅ کله نه دي شوي. زموږ په هېواد کې صرف هندو آزاد ژوند او شیعه او سنی خو پرېږده د بلې خوا په پاکستان کې مثلا موږ په کراتو د پنځه جنګونو شاهد شواهد په کوټه کې د اوس په کورمه کې څه وشول
پاکستان سره بالکل دا خبر صحیح ده چې په پاکستان کې دا فرقه ایزي نخته هم کوم ګورو د دې تاریخچه هم لکه ډیر اوږده نه ده نام دی په دې نوې مې او د اتم لسیزه کې چې کله د جنرال ضیاء الحق راغله دا غي روسو چې کوم د کیسی شروع شولې نو هغه نه پسته د فرقیزی نه ختی او د فرقیز هغه چې دی د جړل نوري مضبوطی شوي او مده قوجه دا چې تر وسه پوري اوس په کورم کې چې کوم د تیر د میاش د اکتوبر میاش کې کوم رئیسی تاو تاریخوال روان دی یو څه څلورش نه زیات کسان چې دی په هغه کې وژل شول او وسم هغه سیمو کې تاو تاریخوال ترنګلتیا هغه چې دا موجوده ده خو دا بیا په دې معنا هم نه ده چې دا بیا ډېر پراخ شي لکه بیا هغه مشران شته د هغه شته نو هغه کوشش کوي چې یاره په هغه دی فرقیزو مسلو باندې چې دی په هغه باندې قابو
خیر دا خو واکمنان خدا کار کوي چې دا سراغه کې لیکن مثلا د بیا هم یو پرتلې ته راشو مثلا په سوریه کې چې کله د سنیانو د حکومت په ضد جګړه شروع کړه یوه ځینو علویانو ته چې واکمن وو یوه ته بخښه مسلمان په سترګه نه کتل وای دا کافران دي لکه په پاکستان کې
لکه پاکستان
کې دا شعارو کې چې شیعه شیعه کافر کافر دا شعار په افغانستان کې نشته خو بیرته چې له دې بحث نه راوونه او ځکه نه بیرته مقایسه ته راشو جنباسه دغه د کتونکو اندیشنه بیا هم دیته ده چې د سوریې دغه اوسنی وضعیت ممکن په همدغه ځای کې محدود پاتې نه شي که څه هم اوسنیو مشرانو یې دا ویلي دي چې له نورو هیوادونو سره سروکار نه لرو وایه لکه په افغانستان چې طالبان دا خبره کوي لیکن د طالبانو د راتګ سره د ټي ټي پي تاثیرات په پاکستان
کې جنبا سدي سره یو خبره بولم دا کوي چې په سوریا کې یو خاندان چې دی هغه څلور پنځوس کاله هغه په واک کې پاتې شوی دی لکه یو جمهوری نظام نو هغه نو یو ډیکټیټرشپ وو لکه د څلور پنځوس کالونه یو خاندان چې دی یو کورنۍ هغه په هغه کې وه په واک کې وه جنرال صاحب
تر هغه وخته چې زه پرونوتیرم په سوریه کې خارجي هلته داسې نه ده چې اوس ایران لاس ایران داسې یو چې خنه نه یم دا اوس افغانستان دی تاسو وینئ چې په واقع عمدتاً اگر چې څه دې چې طرف نه یم او په افغانستان کې به لپاره زما اوس نه ده خو تاسو وینئ چې تک څومره ویلګلی او څومره زرافت د اوسنۍ حکومتمانو سره چې غیر مشروع ده البته په افغانستان کې مدان دره خو کافي اوس سیاسي تلاقي سیاسي تعامل کې عمدتاً سنی مذهب اگر در سوریه کې د ایران نفوس زیاته مخصوصا وروسته د کورونا جګړې په دولسم کال کې هلته او د ایران د خوا ډېر پار شول اوس کوم ګورو چې هلته ترکیه هم پار اوس کوم ګورو چې د سوریې سره هم جوړ باقي حتی د دې حیات تحریر شام سینو مشرانو سینی جورجیا هم سره روان دی په یوه وخت کې موږ نشو کولای چې ټول د نسنلري روسیا اوس کې د دې جورجیا په توګه په سوریه کې حتی هم په پاتې عناصر په راتلونکي حاکمیت روسیې او هم هغه څه چې اوس د دې مشروطه وایټ اپوزیشن هغه حیات تحریر شام دی که نور دی کردان دی ترکمنان دی نور دی
جان بس یو بل شي تکرار شوې دي خطر چې د عباس دی بل خطر غونډ کو چې د سوریې د وسلوالو له دغه بریالیتوب نور خلک څه زده کولی شي مثلا د دوی د مشر چې دی د حیات تحریر شام الجولاني چې بل نوم یې اشاره ده دی ډیر نرم روان دی مثلا ما په مقدمه کې اشاره ورته وکړه چې فرضاً د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ضرورت باندې وایي چې دا نن سبا دې ته ضرورت نشته د نجونو د تعلیم په برخه کې د څه خبرې نه دي کړې چې
دا معنی ده
او د همدغه علت چې نړیوال سره لدی چې د یو وخت له هغه سره ارتباط درلود له القاعده سره وو خو بیا بیرته ویلي وو چې له القاعده بیرته راګرځېدلی ده خو دې ته یې زمینه برابر کړې ده چې نړیوال ممکن د دوی حکومت په رسمیت وپیژني څه فکر کوي چې په کابل کې واکمنه اداره له دې څه زده کولی شي
کوم خبره شکر چې په کابل کې حاکمه اداره د زده کړې توانایي نه لري او د زده کړې ظرفیت نه لري. که چیرې په دغه ترتیب چې دوی اوس ځان پوزیشنوي، دغه کوم ابزارونه چې دوی کار اخلي، دغه یو دندګي لکه تازی، خودسری، جاه‌طلبی، کاملا افراطی، غیر افغانی.
جانباز صاحب، جانباز صاحب، سوال داو دا شان خودی دا خو لکه څنګه چې تاسو ویل چې دوی یوازې د حکومت یوازې په خپل لاس کې دی. فرهنګ سوریه والا چې دی، یو خو مشر ماخت اداري کې مشي پر غاړه وانخسته، د دغه نورو برخو ته چې ما مخکې اشاره وکړله په دې کې نرم چلی شي،
بشري حقوقو لکه چې کوم څنګه د پاغه کې زیات لکه اغه بندیان چې کوم د رژیم د اسد رژیم کې لکه هغه پرې خودل،
هغه پرې شودل. عمومي عفو البته طالبانو ویلې چې ما اعلان کړی ده، لیکن که سبا د دوی حکومت په رسمیت پیژندل کیږي آسانتیاوی ورته راځي. فکر نه کوي چې په کابل کې واکمن طالبان هم ممکن دی ته فکر وکړي چې راځه په دې حکومت کې نورم لزان سره یو ځای کړه چې ته هم دغه سی یو ګام واخلي؟
بالکل،
هغه
وخت به دا طالبان نومسي او د افغانستان احتمال نوم با امارات نوز اگه با بیرت افغانستان چی چی باید چی او کی بیل شکر. خو خبر داده چی دا تحول با پچه ترتیب رازی اوز چی مونگ داغ مشروعان چی زون پا مختی بیم که آغا حیبت الله نامعلوم و نامجبول دی، که آغا داغ سراجیان حقانیان دی او داغ سر نور دی، گرچه دو دوی پا مرس که اوز میلی که نیه تزادون او داغ دا حقانی خلیل حقانی مرنیا مرن یو څه سره ټکانونه دوی ته ورکړي. خو په هغې صورت کې که چېرته دوی انعطاف پذیري خواته ورشي او سوریه دوی ته ریښتیا سره یو درد شي او همدغسې چې د رسنیو فشار، د جهان فشار، د منطقې فشار، د افغانستان د خلکو تر ټولو دمخه فشار په دوی باندې وساتل شي، کېدای شي معتد درجه د دوی په منځ کې تغییر او تحول راشي او سوریه دوی ته یو درد شي. خو په هغه صورت کې به بیا دا نور طالبان او امارت نه اوسېږي، دا به یو مشروع خواته افغانستان لاړ شي او افغانستان کې به یو مشروع حاکمیت رامنځته شي.
مننه. وبخښئ که بیرته پاکستان مسلې ته راشو، تقریبا پی ټی پی تحریک طالبان پاکستان لومړۍ ډله وله چې د دمشق سقوط هرکلی وکړو او هغوی ته مبارکي وویله، دا څرنګه په دې پاکستاني رسنیو کې چې په دې برخه کې څه خبرې راغلې؟
په پاکستاني رسنیو کې که موږ ګورو کنه، نن هم د پاکستان د دسمبر په 12مه باندې د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوس په خپل 19 خبري غونډه کې دا خبره کړې ده چې دوی د ځمکني بشپړتیا، سلامتیا او حاکمیت د سوریا هغې په کلکه ملاتړ کوي. نو که وګوري حکومتي په کچه باندې هم وی چې دی په دې باندې غندلې نه دی چې د شام کې د بشار الاسد حکومت را نسکور شوی، هغه دی خو هغوی د ځمکني بشپړتیا او د حاکمیت خبره کړې ده او له هغه ځاینه د پاکستانیانو د راویستلو هغه هم حاصل چې دی هغه هم روان دي. په پاکستان کې تاسو د وسلوالو طالبانو یا د حکومت تر بندیز لاندې د تحریک طالبان پاکستان خبره وکړله، نو هغې خپل فعالیتونه یا هغوی ته به څه نه څه یو شی ورکړي دي ته یو تقویت به نور هم له ورکړي چې هلته داسې اسلام پال ډلې چې دي هغه په
واک
کامیابه شوي، نو موږ به خپل مبارزه چې ده نو خو د پاکستان او بیا په ځانګړې توګه که دا شورش وګوري دا د پښتنو په سیمه کې دي، که په بلوچستان کې دی هلته هم په پښتون میشته سیمو کې دی، که په خیبر پښتونخوا کې دی نو په خیبر پښتونخوا کې دی، نور سیمې چې دي هغه خو بالکل په پرامن دي، پنجاب پرامن دي، سندھ پرامن دي.
پنجاب هم اوس فرضاً پنجاب کې دوی او بخشي
پنجاب کې دوی به نور مسلکونه
ورکې نه. خو پنجاب کې دوی راپورونه ورکې په 13 میاشت کې چې د ترهګرو په ضد باندې 200 عملیات دوی وکړل، د خو ډېر زیات دي.
نه خو
بلوچستان کې، بلوچستان کې خو پښتانه نه دي، بلوچستان پاتې دي لیکنه
په هغه کې خو وګوري کنه شیبر صاحب، که په د پاکستان الیکشن ډاینامکس تاسو وګورئ نو زیاتره چې کوم د نامنې پیښې دي هغه د موږ د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو کې دي، زیاتره پیښې او د نامنې او په هغې باندې وار باندې خو حکومت به دا وایي چې موږ دلته عملیات کوو، هدفي عملیات کوو. پیله خو داسې و چې په لومړي سر کې چې عملیات پرې کول نو پوره په لکونو خلک بې کوره شول، خو اوس دوی هغه عملیاتو ته دا نوم بل ورکړی چې ټارګیټډ، مطلب هدفي عملیات موږ کوو. هدفي عملیات مقصد یې دا دی چې خلک به بې کوره کېږي نه، او موږ به ورځو چې دیزي کې بس موږ ته خفیه معلومات راغلي دي او دیزی کې وسلوال پټ دی او مونږ په دیزی کې هغه وکړو
او مننه خو جانبا سب تاسو فکر کوي لکه څنګه چې ګلیاس هم دا خبره وکړه چې کې دې چې لکه د ټي ټي پی هونډه ډلې یو روحیه واخلي چې ولا په جګړې باندې ممکنه ده چې مخته پسې لاړ شو په پاکستان کې د فرزن بلوچستان هم جګړه کوي او د پاکستان جګړې لکه ګلیاس چې ویل چې د پښتنو په سیمه کې دی او په بلوچستان کې دی البته د پنجاب خواته هم سختري سو سرایت کړی دی هغه ځینو کې هم عملیات روان وي کله نه کله خصوصا په جنوب د پنجاب کې څه فکر کوي چې دا وسلوال به داسې یو روحیه واخلي د سوریې له سقوطه وروسته
اول شو بر بسیده چه دو تبلیغاتو تر کچه خوبی لشکه چه زن تا برو بیاور کوی زن با تشفیقوی زن با ترغیبوی تحریکوی چه گوری التا هم دغسی یا حرکت را مستشوه ده خو زو فکر کنم چه دوی دیوی خوا زن بولوی او دو بلی خوا از آن منعرف بوی حقشه چه بطوریه که را مستشوه ده تر حقشه چه با طالب نمیگی پا افغانستان که یا پا پختونخوا که یا پا طولیز توگا اخوا پا پاکستان که دوی سمه دا چه در شعارو تن کچه با یو چه سمون ولوی یو چه ورطواله با ولوی اما دا دیر متفاوت چه جنبشونه دی که دیشی چه بیا هم وایم چه دیره دسی عمیق ایدیولوژی نظره که دیشی پا که تراونه باسی که خود دوی اهداف بیر متفاوت دی مخصوصا که دا حیات تحریر شام اوس وڅېړي دي هغه کوم تحول چې دي منځ کې راغلی دی په فکر کې راغلی دی هغه ورته نه دی طالبانو ته تاسو هم
اشاره وکړئ خو وبخښئ د حیات تحریر شام اوس ورته ګورو چې دوی په نظر کې بدلون راغلی دی پخوا خو د دوی په نظر کې بدلون نه و راغلی د محمد الجولاني یو وخت له القاعده سره یو ځای و بیا له داعش سره یو ځای و بیا له داعش سره جګړې وکړې کنه لیکن اوس واک ته رسېدلې دي د سشکاری سی دوی خپلو ملی ارزشتونو گتو تا وفادار دی
بلکل جبا خبره چه ندی در تحاول وکر در اشخاص رو فرمایل اومش میدل در القاعده سر و ویلکی چه در داعش سر و بیا النصر سر و وزدار ده در بل حرکتی را مسته کرده ده پر بل نو حیات دحیل شام یعنی در تحاول ده دلیدی که بیا در بل خوا سوریه متفاوت ده سوریه که در سوریه تاریخ بلده او افغانستان تاریخ دیر متفاوت ده سر اما غصه چه داعش پا افغانستان که نشی ریخی غزوالی هم در سی با سوریه که تردی حد نور در فندمیتالیزم چه مرتکار و شد ایران دو خواه دایش دو خواه نور دو خواه هم سی نور فکر نکام چه
خوب باشه جانباز سی با باشه ساس خبر نیستم تاس دایش تا اشاره وکره هم در دایش لسوریه تر افغانستان و پاکستان پر را برسید
خو ریخی خو آغرنگ ندی جانباز خبر سم سم هم ده چه ریخی خو آغرنگ جرلی خو آغرنگ پخی ندی چه سنگا او آغا خو دیر زیاد آغم لری سنگا جانباز خبر اوگا توافت لری دیر زیاد فرق لری آغز سمی او د افغانستان او څنګه د پاکستان
فرق بیل خبره د واضح خبره د بیل جغرافي دی بیل ځایونه دی لیکن همدغه وسلوال د داعش په دوم باندې چې هلته شروع شول په سوریه کې په عراق کې دا تر خیبر پښتونخوا را ورسېدل او دا تر افغانستان ورسېدل د افغانستان تر شمال ورسېدل یعنی د دې بحث له پایله چې دا بحث را شروع کو خبره دا ده چې په خوا به یو بغاوت په یوې محدودې جغرافیه کې راتاوېده نن سبا که د انټرنیټ برکت دی که د ارتباطاتو برکت دی ډېر خپرېږي نو ځکه دغه اندېښنې شته چې همدغه د سوریې بغاوت چې اوس کامیابه شوی دی دا تر عراق هم وغځېږي تر ایران هم
وغځېږي اوس که د پاکستان خبره تاسو کوئ که نه نو جنبه صاحب هم هغه وکړي خپل نظر ورکړي چې په بنګلادېش کې داسې نواجد حکومت ختم شو نو په پاکستان کې دا اوازی او دغه شروع شو چې په بالکل د بنگلادیش پسند په پاکستان کې هم با خلک په سلوکونو راوزی او یو ګوند کوشش هم وکړلو چې داسې قسمه حالات جوړ کړي
د عمران خان ډلې
دغه
خبره یعنې د عمران خان ډلې دې ته تبلیغ وکړو چې دا زده کوونکي باید راووزي او یو بغاوت
وکړي
اما بیا هم د دې خطر شته هغه بحث راغونډ کړو جانباز صاحب په مجموع کې که چرته دی په افغانستان کې واکمن طالبان له سوریې څه زده کوي مخکې تاسو دې ته اشاره وکړل لیکن په پاکستان کې ستاسو په باور د حکومتونه له دغسې بغاوتونو څه زده کولی شي
هغه خبر دا چې پاکستان د مکمل تباہی خواته روان دی. په پاکستان کې نن سبا اتنیکی شخړې، اقتصادي بحران خپل عمق ته رسیدلی دی، سیمهییزې شخړې، سیاسي شخړې. تاسې خپله ګورئ دا هیواد نن مثلا د دوی دغه شهباز شریف دی صدر اعظم، دی دې ته اړ دی چې د حیبت الله خوري ته چې هغه به ورته مثلا په دغه د ټي ټي پي په موضوع کې څومره جوړجاړی وکړي که به یې ونه کړي. یعنی دا هیواد ځانی قصدن خپل په لاس، په لوی لاس د دغه جنرالانو، د دغه استخباراتچیانو د لاسه، په لوی لاس یې ځان تباه کړ او کندې خواته وړي. تاسو ګورئ د پښتنو په اولین ځل د تاریخ کې په دغسې یو پرتمینه توګه پښتانه راټول شول، لویې جرګې وکړه، سره د دې چې څومره فشارونه، څومره تهدیدونه دوی ولیدل، څومره بندیان شول، څومره ووژل شول، شهیدان شول. د مدوڅانو حالات تاسو وګورئ، همدغسې په ټولیزه توګه سیاسي عمران خان ته 50 کاله 30 کاله قید ورکوه.
ما نه نه دا باس په د دې ځینو کتونکو په دغو خبرو را یوځای کوو، وایي کله چې په یوه سیمه کې شخړې وي، موږ ویل چې په سوریه کې شخړې دي، شاید تاثیرات یې تر افغانستان او پاکستان پورې هم وي. که چېرته په افغانستان کې حالات ګډوډ وي، لکه چې د شوروي اتحاد ځواکونه افغانستان ته راغلل، هغه د بېنظیر بوټو خبره وه، د کلاشینکوف کلچر په پاکستان کې عام شو. که په پاکستان کې شخړې وي، جګړې وي، افغانستان ته وځي، که په افغانستان کې وي، پاکستان ته وځي، نو دغه ټولې شخړې یو حل لاره غواړي چې ریښې یې باید وچې شي. نو له همدې سره به د عباس راغونډ کړو. له کتونکو هم مننه کوم چې تر دې دمه یې د عباس را سره وکړو. تر بیا مو خدای مان.
د آزادی میلمه
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو افریدونکو ته شرح خلاص وایم. اسمت څاروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ میلمه هم بیان دی، البته د رادیو یا تلویزیون بیان نه، بلکې د ویستری نړیوال ادارې بیان دی. یو وخت یې غوښتل چې ژورنالیست شي، پر رسنیو کې کار وکړي، خو ځینې وخت هغه څه چې څوک غواړي هغه څه نه کیږي. نیکمرغه هغه دی چې څه غواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي. که خبرونه اوري، حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است. دا چې ښاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلی، په کومو شرایطو کې لوی شوی، او تر دې ځایه څنګه رسیدلی، له دې واوري.
ډېره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د ونخي دره ورته وایي، د وسخیلو کلی هغې کې زیږیدلی یم. نو د ډیری افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کومې وو. دغه بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنګونه وو، ریکارډونه او کوم سب چې هغه مواصلات چې وو هغه خو د ډیری خلکو له لاسه ووتل، یا غلا شول، یا چور شول، یا هم وس وزیدل. نو دقیق نیټه راته نه ده معلومه، خو کوم څه چې په اوسنیو اسنادو کې په هغې بنا باندې ما جوړ کړي وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته، تخمینی دا و چې د 1999 کال زما په اسنادو کې دی، چې دا کېدای شي 2-3 کاله تفاوت ولري. 2-3 کاله تفاوت په دې معنا چې کېدای شي زیات ویل شوي وي، ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکره ولید، هغه د ما نه په اوسنیو اسنادو کې کشف دی، نو د هغې هغه اصلي تذکره را پیدا شوې وه. یو چیرته چې د ما متاسفانه یا خواشینۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده.
امانی صاحب، چې د زوکړې کال مو معلوم نه دي، نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلومه نه وي. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي، اکثرو د زوکړې ورځ د جنوري اوله ښودلې ده. دلته ډېر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده.
بازم ما کټګوري کې ما غوال د جنوري ده.
جالب ده. نو شه تاسو خبرې کوله، بیا مو مکتب چیرې وایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادي، یا ونخي درې کې بیا کلی مشخص کړي، ډیر زیات مشخص کو کلی د وسایخلو په نامه یادي. په هغه کې دنیا ته راغله ما، متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالو هم پایل شوی وی، یا د ما د دې دونه مخ کې وو، یا هم په دغه جریان کې وو. خو په هغې وخت کې زمونږ په سیمه کې ښوونځی یا مکتب نه و. نو ما اولینۍ خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنی الف او ب مې چې زده کړی و هغه مو د کلي د ملا امام یا د مسجد د ملا نه زده کړی و. په لنیکه مرغه زه لا هم په هماغه د الف او ب په سپاره او په دې کې وم چې د ځینو بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سیار ښوونځي په دې معنی چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ په خاورو کې ناست وو. کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ، فلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو او په هغې کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید هم هغې وخت کې سن مې پنځه یاد شو، پنځه کله خو بل نه ډېر وړکی وي، شپږ یاد اوو کلو به وم. او زما مشر ورور چې تر ما دوه کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یوه جالبه خاطره د هغې ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونه او ازموینې پیل شوې او د هغې نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړه. نو زما دپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسو. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یوه نمره اخیستې.
تاسې دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو کور کې راتل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره ما نه، زه اول نمره په دې معنا چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی داسې ښوونځي وو چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو، کله به په بل سیمه کې وو، کله به په د یو کلي تر ونو لاندې کېناست وو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېدو. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم، نو زما مسؤلیت دا وو چې یوه توره تخته چې مونږ له لرګي جوړه کړې وه او بیا دغه د بیتری یا د وړې بالټۍ د شپاغې وخت کې په راډیوګانو دې کې استفاده کړې، د هغې د تیزاب هم ایستل، د لرګی وم په هغې هم په لمدول، بیا هم په هغې توره وو، بیا هم دغه توره تخته د ما مسؤلیت و چې هره ورځ کور ته ایسم او بیرته یم هغه ته راوړم ټولګي ته راوړم. نو دا څنګه د ما زه د هغه په اصطلاح کفتان وم، دا مسؤلیت هم د ما و، چې هره ورځ مې دا توره تخته په سر نیولې وه، کور ته به مې وړله او سبا به مې بیرته ښوونځي ته راوړه. او د هغې سره به په پشمار تباشیر دا به هم ښوونکو راکړی وو چې دغه به هم وړه راوړه. نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغسې ښوونځی وویل چې همدغسې ادامه پیدا کړه، بدون له دې چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته صنفونه وي، چوکۍ وي، میز وي. بس تر شپږم صنف یا شپږم ټولګي پورې همدغسې کله په تر دې ونو لاندې او کله تر هغو ونو لاندې، کله به چې باران وو بیا به د یو کلي جومات ته لاړو. هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه، متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه، هغه د ونخي د لیسې په نامه یاد هغې وخت کې متوسطه وه، تر نهم ټولګي پورې چې هغه زمونږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه. یو ساعت پیاده لاره به بیا مونږ یوې خانه تګر کوو او یو ساعت د بلې خانه کوو تر څو هغه ښوونځي ته ورسېږو. درې کاله مې بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی. له هغې وروسته بیا کابل ته راغلی یم. کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی و چې لسم ټولګی مې هغې کې پیل کړو او له هغې نه هم دوهم نمره په د مرستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر دولسم پورې. او له هغې نه وروسته بیا نو ما دوه ځله د کانکور امتحان ورکړی دی. کانکور ازموینه په دې معنا چې زما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه. نو کراوال ته ما ښوونځی مسلکي ښوونځی و، همدغې خبرې ته راځم. زه چې کله ډېر ماشوم وم، زما پلار به چې خبرونه اورېدل، نو ماته به دا د بی بی سي او د امریکا غږ د نتاخانو آواز به ډېر خوږ لګېده راباندې. نو په هماغه ماشومتوب کې به هم ما خبرونه اورېدل او ډېر علاقه مې د خبرونو سره وه همیشه، لکه د ښه پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناست وم او خبرونو ټایم هېڅ وخت له لاسه نه ورکوم. علاقه مې ډېره زیاته وه چې زه هم خبریال شم، ژورنالیزم ولولم. هماغه علاقه وه، خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو، هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه. نو ورستم بیا زما په کانکور په لمړنۍ ازموینه کې زما درې انتخاب وو. په هغه وخت کې به انتخاب تر درې انتخاب وو. تاسو کولای شوي چې اول انتخاب زما د کابل انجینری وو او دوهم د کابل پولی تخنیک وو. دریم یې ژورنالیزم په خوښنۍ سره چې دریم انتخاب می ژورنالیزم. نو په لومړي ځل زه اول انتخاب ته هم نه وم شوی، د پولی تخنیک چې دوهم انتخاب وو هغه ته کامیاب شو. هغه مې بیا ورته پرېښود ژورنالیزم لپاره. یو کال مې صبر وکړو، وایي نه زه دا نه وایم، زه باید ژورنالیزم وایم او خبریال شم. نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم د ژورنالیزم پانځه وو چې نیکه مرغه هماغې ته بریالی شوم. او بیا مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پانځه لوستې ده چې د ژورنالیزم پانځه د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څانګې فارغ شوی یم. او هلته هم په قدر سره دریم نمره د هغې نه فارغ شوی. د دې دوران کې مې چې کله دوام ټولګي کې وم، د دوام کال د ژورنالیزم پانځه کې وم، ما د آزاد خبریال په توګه هم له ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پیل کړه چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اکل راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې دوی فعالیتونه په 2002 کال کې پیل کړل. هغې سره مې د آزاد خبریال په توګه کار پیل کړ او گزارشونه یا راپورونه مې ورته جوړول. تر هغې چې بیرته چې کله زه د پوهنتون هم فارغ شوم، د هغوی سره مې رسمي دنده لرله. او د هغې سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دنده ته ادامه ورکړه چې چیف پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبریال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړه.
پوهنتون بیا کله فارغ شوې؟
2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي فارغ شوم. او د هغه نه وروسته بیا موږ سره اکتفا وکړ ډیر وخت د کار دنده پیل شوه.
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ وویل د دوی لپاره دا ضرورت نه و چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړی وای؟
د دوی د لپاره اړتیا وه چې په انګلیسي ژبه راپورونه ورکړی شي، خو د افغانستان کې دوی دغه امکانات لرل چې دوی ژباړن لرل. موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبو جوړول، بیا به ژباړل کېدل او د ژباړې نه وروسته به بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به د هغې نه وروسته په ویبسایټ باندې پوسټ کېدل یا به خپرېدل. نو هغې کې د اړتیا اولو کې وه، وروسته بیا خپله هم په څنګ کې مې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو. انګلیسي ژبې کورسونه مې ونیول او تر یوې اندازې پورې د انګلیسي ژبې مشکل هم حل شو. نو زده کړې مې پای ته ونه رسېدې، ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکړم. نو بیا دغه څه زده کړو هغه پاتې شو او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند دا شروع شول. بیا نو داسې فرصت مساعد نه شو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو، تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بیخي نه وې او کوي هم ډېرې محدودې وې. نو 2000 کال کې د کورونا په اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم. په د جرمني یا د آلمان هیواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم. او 2000 کال کې راغلم ما کورونا وخت کې چې یو سیستر مې وویل او بېرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم، نو هغه ماسټرۍ مې خپله د جرمني یا د آلمان د فورتبانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماستری هم پروس کال 2023 کال په مه میاشت کې بشپړ کړل. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اوري. زموږ میلمه وحید الله مایار دی. فکر اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه، د نورو په اړه هم وایست.
ما مخکې د تو ویل چې کله د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم، ما په د آزاد خبریال په توګه دنده پیل کړه له بهرنیو رسنیو سره. هماغه ادامه پیدا کړه تر هغه چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پوره ورځې دنده واخیسته. په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکې ما یادونه وکړه، نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام مخصی شي. نو ادامه مې ورکړه. 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوی پایل پروژه د افغانستان د نوی پایل پروژه د نیو بیګینینګ فور افغانستان یو پروژه و چې دوی د ډایاک برخه کې کار کوي. په پاغي برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسول په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې او دغه دندې تر 2019 کال پورې ادامه پیدا کړه او په 2019 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړه شوه. نو بیا د یو لنډې مودې لپاره زه د خپرونو د مسول په توګه د افغانستان د سولې عالي شورا سره ما دنده پیل کړه چې هغه هم قرارداد مې د یونډیپی له خوا او د یونډیپی له خوا دوی ته تخنیکي هغه ملاتړ ورکول کېده. نو د هغې په احساس څومدې مونږ بله پروژه د یونډیپی پای ته رسېدلې وه نو دې پروژه کې بیا هغه ټول کوم کارمندان چې وو هغه یې بکې مدغم کړه. نو بیا د سولې عالي شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه فقط یو لس میاشتې وو. هغې نه وروسته 2012 کال کې زه ډبلیو ایچ پی ته راغلم او ډبلیو ایچ پی سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه یا د عامه اړیکو په توګه باندې پاتې شوم تر نن پورې.
له دې معلومیږي چې ډېر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخکې تر دې چې بله پوښتنه په دې ارتباط وکړم، تاسې په پیل کې د خپل لومړني ښوونځي په اړه ځینې خبرې وکړې او ومو ویل چې ودانۍ نه درلوده، تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبر یاست چې هماغه ښوونځي بالاخره ودانۍ پیدا کړه، اوس به فکر کوي چې ودانۍ ولري که لا به هم همدغسې په میدان کې وي؟
له بعد مرغه تر هغې چې په وردګو ولایت کې امنیت مسله مطرح نه وه، زه به تګ راتګ کولی شوی، تر هغې وخته پورې ښوونځی جوړ نه و. خو د وروستیو کلونو کې کله چې د فاروق وردګ د پوهنې وزیر و، وامې اورېدل چې یو ښوونځی جوړ شوی دی، یو تعمیر دا چې څومره فعال و، څومره عصري و او په کومه بڼه جوړ شوی و. آیا نوس هم هغې ته کې ښوونکي وو، هغې کې زده کوونکي وو او څه امکانات یې لرل؟ نو افغانستان کې د تاوتریخوالي او د محدودو امکاناتو له امله ما نشوای کولای هغې وخت کې زه خپل کلی حتی کلی ته پاس 2008 کال نه وروسته زه خپل کلی ته نه یم تللی. نو داسې اورېدلې مې دي، اما مطمئن یا ډاډه نه یم چې هغه ښوونځی تر کومه بریده په څه بڼه او په کومو امکاناتو جوړ شوی و او اوس هم فعال دی که نه. خو کله چې مونږ وو هلته د اول لومړي ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ هغه منځنی ښوونځی هم هغه نه درلود، تعمیر یې نه درلود، چې هغه بیا وروسته بیا جوړ شو او لرې مونږ هم وروسته یو کال یا دوه کاله په تعمیر کې درس وویل چې هغه نان ټولګی و. نو هغه یو تعمیر یې درلوده د ونخي د لیسې په نامه د منځني ښوونځي نه لیسې ته هغه ارتقا کړې وه او تعمیر هم ورته جوړ شوی په هغې. نو شرایط افغانستان دي د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې خاطرې لرم.
اماني صاحب، تاسې د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی، زموږ یو همکار له خلکو سره چې بې خبرې کولې او په وطن کې و، نو عجیب و غریبې خاطرې لري، ځینې شیانې ثبت کړي دي، کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. تاسې هم داسې کومه دلچسپه موضوع لرئ، کومه دلچسپه خاطره لرئ؟
ولې خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، خو یوه خاطره چې همدغسې د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی، په ټولنه کې که هر څوک دي هغوی سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نور ډېرې دي چې تعدیدونه به وو، په هغې کې توهینونه به وو، تحقیرونه به وو، چې مرکې ته به وغوښتو، مرکه کې و چې لږ تون شو ورسره جدي به شوه، راته بنده به کا او مایک به وغورځو، د اخطارونه به راکېدل، راته را کول کېدل. دا قصې خو ډېرې دي. نو زما دپاره نو هغه د ژورنالیزم یوه عامه اصطلاح دا ده چې مونږ ته به په پوهنتون کې هم ویل چې یو خبریال یا ژورنالیست باید هر څه ته د خبر په سترګه وګوري، په څه کې کوم خبر دی. نو ما هم همغسې یو نظر لره چې که هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راواخلم. نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، نو هغه زه فکر نه کوم چې اوس دې وخت دی چې سړی ووایي، اما وو پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي. زه د هر خبریال د زړه نه راځم، دوی واقعا هغه خلک دي چې ډیرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي، اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي، ټولنه له حوادثو له وقایعو له دینه خبروي، او دا ډیر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم، ډیر درون مسؤلیت دی. نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
مانی صاحب، ډیر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان هابي بولي، تاسو کومه هابي لرئ؟
والله که در تم ډیر خسته کن کس به در تم معلوم شم چې خاص هابي نه لرم، اما یو غزنه هابي می داده چې زده کړم، نور هم زده کړم، ولولم ام دا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کچه پورې زده کړی دی، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوی ګورم، نوې ژبه، نوې کلتور، نوی خلق، دغوی باره کې ولولم، دغوی باره کې زده کړم. اما د ژوند مصروفیتونه دومره ډیر دي چې اجازه نه راکوي. زما خاص هابي دا ده چې هر څومره چې سړی کولی شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
بس همدا مو هابي ده چې نوي شیان کشف کړئ، نوي شیان ومومئ. د مطالعې په اړه مو ونه ویل، مطالعه څنګه کوئ؟
مطالعه سره علاقه لرم، مطالعه سره ډیره زیاته علاقه لرم، غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. د یو خبریال د پاره شوم، د ما مسلک هم ژورنالیزم دی، هغه د پاره مطالعه خپله د ما په نظر هر څومره چې کولای شي هغه عمره ورته ښه ده.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې، او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا ووایم او صادقانه ووایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغې چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډیر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالي شورا کې وم، هغه هم قرارداد مې له بهرنیانو یا له یو این یا له ملګرو ملتونو له ادارې سره و. اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغه وخت کې و، ما خپل ونه شوای کولای چې دا ما ورکم. هلته دومره محدودیتونه ډیر و، دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي، ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کوي. که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کار چې ما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره، خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدم. هلته خواشینۍ سره هر څوک په دې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي، در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو.
د ویندویانو کار ډیر اسانه نه دی، شاید خلک پی پوی نشي. هر اداره ځان ته پالیسی لري. کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوي نه یاست؟ مثلا کله مو د خپل ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي، یا کله مو ممکن پاغه پالیسی چې تاسو ته دکتی شوې ده یا تاسو ته ویل شوې ده په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی، داسې کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کوم ورغه د خلونو نړیوال پروګرام یا دبليو ایچ پی کې زما ډیر موده دندم له دوی سره وتر وسه هم ورسره یم. اوس د ویان په توګه نه، البته دا باید واضح کړم چې زه یو بل مسؤلیت باندې یم ورسره، خو تر جنوري میاشت پورې همدغه کال زه د ویان په توګه مې دوی سره دنده ترلاسه کړې ده. دولس کاله وشو چې زه دوی سره د ویان په توګه مې دنده وکړه. اوس هم هماغه قرارداد باندې یم، اما یو بل مسؤلیت لرم. نو د باید ډېر واضح ووایم چې د خوړو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو. البته پالیسیان شته وي به په هر اداره کې، علاوه که هر اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه دې پټ کړی شي له خلکو نه. یوه کاملا بشري اداره ده، او همیشه دا راته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ یې کړو. خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو، یا تنا دوی پورې نه اړه نه درلوده، نورې ادارې هم پکې شاملې دي. په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنۍ دنده خلکو ته مرستې رسول دي، چې په هغې کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی دې پټ کړي یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی همیشه. زه خپله چې کله وم یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم، ماته د خبریالانو دردونه دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم و. هیڅ وخت ما نه دي ویلي چې امکانات وو، یعنی ځان مې نه درته نه درېخ کړی او همیشه ورسره همکار وم. ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی، ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت پکار دی چې موږ معلومات راټول کړو، هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي. نور داسې څه نه وو، یعنی پالیسیانې خو باید تعقیب شي، هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي، موضوع باید ورسره شریک شي. اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي په دغه خاطر نه، داسې کوم هغه نه لرم، داسې کوم تجربه نه لرم.
اماني صاحب، زه فکر کوم چې موږ وخت ساتي پوره دی، خو بیا هم کېدای شي بتونه وي پکې ځینې ځایونه لرې کړو کومه داسې څه لري چې که وکړي نو شاید د اورېدونکو لپاره دلچسپ وي. مهرباني.
د اورېدونکو لپاره خو به زما خو مخکې وویل چې زه به یوه وړه قصه درته وکړم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې، نو زه لیدم چې موټر کې ځم او راځم، دفتر دی او د خوړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا ده کله تلویزیون دی کله راډیو، نو هغې سره همداسې بحث پیدا شو. نو ما څو د ژوند د هغې یو مایوس حالت کې وم، ما خپله د ژوند یو څو ترخې ورته وویل، هغې راته کتل وایي ما فکر کوم هغه د دری ژبو خبره وایي چې ته خو د بچۍ شیره پراټه باشي، یعنی دغه هغه سه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزه چې ما ګاللی دي چای فکر نه کوم او نه کوي. نو دا به وایم چې زه لومړنی ښوونځی خو ما ته ویلی چې موږ په څه حالت کې وویل، دغې نه وروسته زه لس کلن لا نه وم چې ما پلار له لاسه ورکړو، موږ د بدبختۍ او کندې ته ولوېدو. زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکړم، زه پاکستان ته لاړم. د پاکستان د کوټې ښار کې ما تاسو بیا اورېدلی وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکره دي، هغې کې مې کار کړی دی، پاکستان کې مې د خټګري کړې ده، نور ډېر نور د اوسپنې کان کې مې کار کړی چې په ورځ کې بیا پنځه اویا کلدارې راکولې. دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو، اما تسلیم نه شوم. کله چې بېرته راګرځېدلی یم، بیا ښوونځي ته تللی یم، کله چې بیا مجبور شوی یم، بیا مې کار کړی دی. نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي، زده کړو ته ادامه ورکړي او زده کړه بالاخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم او تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل. نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم، ما یې هېڅ وخت فکر نه کوم. نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هېڅ وخت مایوسه نه شي، نا امیده نه شي، ناهیلي نه شي، ادامه ورکړي، زحمت وګڼي، وبالي په ځان باندې درس زده کړي، تر هغه بل هیڅ شی لاسته نه شي راوړي.
او همدا د ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راز. نو خدای مولا بریالی او کامیاب لره.
مننه فروان صاحب.
دا و د ازادي رادیو میلمه وحید الله مایار.
درسو بتانا کی رو بیو پخ پلس پر لکی دا سی پلمبو ولار سو بیو پخ پلس پر لکی دا سی پلمبو ولار سو با اوخ کی اوخ کیو پسو کو دا سو ولار سو بیو پزے ولار دزان پتماشو